آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
السلام علیکم د آشنا رادیو درنو ویدونکو روشان نورزی ما سهار مو پخیر د دې په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوی تاسو د آشنا رادیو لومړی سهارنی نیم ساعته خبرونه اوري اول د خبرونو لنډیز
ایتالیا وای شاشې د بل کال پورې هم خپل اسکر په افغانستان کې وساتي په نایجیریا کې څلور خزو په وزنمرګ برید کې اتل لس کسان وژل دي او امریکایي ماموران وای کومه بے پلوټ الوتکه چې د ترکیې جټ الوتکه د جمعې پر ځشتلې و د روسیې سخت و
نن د شنبې ورځ د 1349 کال د میزان 25 نیټه ده چې د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 14 کیږي زموږ په نیم ساعت خبرونه کې یو رپورټ لرو چې اروپا ته د سوریې او عراق ته مهاجرینو په اړه باندې دی به رپورټ وایي چې په جلال آباد کې معلولین د پولیو په اړه د پوهاوی د کمپاین سره مرسته کوي او همداراز د ټکنالوژي او ساینس په باره کې یو بل رپورټ هم لرو چې اورېدلې مه هیروئ او اوس هم د خبرونو تفصیل چې سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته درواوروي
ایتالیا وای شا چې په افغانستان کې د یو بل کال پورې هم خپل اسکر وساتي د رویټرز خبري اژانس د جمعې پر ورځ د ایتالیا د سر اعظم ماتیو رنزی له قوله رپورټ ورکړی چې حکومت لګیاري د امریکا په غوښتنه په دې اړه غور کوي د ایتالیا حکومت دا اعلان یو ورځ وروسته له هغه وکړ چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې د افغانستان نه د امریکایي قواو د رویسلو کار سوکه کوي تر اوسه پورې د ایتالیا 50 اسکر په افغانستان کې وژل شوي دي او دا مهال وساو 50 اسکر لري چې په کابل او هرات کې پراته دي لبلې خوا جمهور رئیس اشرف غنی د اوباما د اعلان هرکلی کړی دی او واچ تا پریکړه د افغانستان او متحده ایالاتو د مشرانو ترمنځ د څو میاشتو دوامدارو مذاکرات نورسته شوې ده او ثابت دی چې د دواړو ملکونو ملګرتیا او اړیکې به غښتلې شي په عین وخت کې طالبانو په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خبره کړې ده یو ځل بیا ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به پر امریکایي هدفونو باندې خپلې حملې زیاتې کړي طالبانو له افغانستان د اسکرو د وستو د عمل د کولو د سوکا کولو پریکړه وغندله او ویل چې دا پریکړه د هغوی په وینا غیر منطقي ده د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد امریکا غږ ته په خپل یو پیغام کې چې د ایمیل په وسیله را لیکلې ویل چې موږ مخکې هم دا خبره څو ځله کړې وه چې امریکایي قواوې به د نوموړي په وینا د افغانستان اشغال پای ته ونه رسوي او کومې وعدې چې د متحده ایالاتو مشرانو کړې وې درواغ وي او مقصد یې دا و چې افغانان خطا باسي دا واشنگټن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ یو فلسطینی ځوان چې د ژورنالیستانو سختګي کار دی په غاړه کړو د هبرون په قریۃ الاربعاء سیمه کې په داسې حال کې یو اسرائیلي عسکر په چاقو وه او زخمی کړ چې مظاهره چانو اسرائیلي عسکر په تیږو شتل او عسکرو پرې ځوابي ډزې کولې اسرائیلو په زرګونو اضافي عسکر د امنیت د ساتلو لپاره ګمارلې دي د اسرائیلو د خارجي ژورنالیستانو اتحادیې د دغې حملې غندنه کړې ده او د فلسطین د ژورنالیستانو د اتحادیې نه وغوښتل چې سمدستي د خپلو ژورنالیستانو اعتبارنامې او کارتونه وګوري له بلې خوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د جمعې په ورځ یوه عاجله غونډه وکړه او د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د تشنج په زیاتېدو یې بحث وکړ ټاکل شوې ده چې د متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کیری به منځنی ختیځ ډیزه سفر وکړي د اسرائیل صدر اعظم وای چمتو دی چې د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس سره وګوري او خبرې ورسره وکړي خو زیاتره فلسطینیان په محمود عباس خوښ نه دي او وای چې نوموړی یو کمزور شخص دی او همدا وجه ده چې تر اوسه پورې د یو آزاد فلسطینی دولت په جوړولو کې بریالی شوی نه دی د متحده ایالاتو او جنوبی کوریا جمهور رئیسان ویلي چې دوی په شمالي چې دوی د شمالي کوریا سره مذاکراتو ته آماده دي خو په دې شرط چې شمالي کوریا خپل اټومي پروګرام ختم کړي نور تفصیل به زموږ د همکار روخان نورزی په رپورټ کې واوري
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جنوبی کوریا ولسمشر پارک ګینی پرون په سپین ماڼۍ کې سره وکتل او په ګډ خبری کانفرنس کې په شمالي کوریا غږ وکړ چې د اټومي وسلو په اړه دي خپل جاتلبي پریږدي دواړه ولسمشرانو لیوالتیا څرګند کړه چې غواړي د شمالي کوریا سره مذاکرات وکړي خو په دې شرط چې شمالي کوریا د خپل اټومي پروګرام د ختمولو په برخه کې جدي وي ولسمشر اوباما وویل
موږ
هیڅکله هم شمالي کوریا اټومي وسلو د سنبال هیواد په توګه تسلیم نه کړي. ولسمشر اوباما د ولسمشر پارک د هغو هڅو ملاتړ وکړ چې هدف یې د کوریا د ټاپو وزمې یو ځای کول دي. د امریکا او جنوبی کوریا ولسمشرانو ویل چې ژمن دي چې د شمالي کوریا د اټومي او بلستیکي توغندیو د پروګرامونو او د نورو پاروونکو اعمالو سره مقابله وکړي. ولسمشر اوباما ویل چې امریکا د جنوبی کوریا دفاع او امنیت ته ژمنه ده.
زمونږ غږ د واشنگتن نه اوري. د جمعې په ورځ د نایجیریا په شمالي ختیځ کال میلیګوري کې څلورو ښځو ځانمرګو برید کړی او د خپلو ځانونو پورې تړلي بمونه هغه وخت وچول چې عسکرو ودرولې او غوښتل یې چې تلاشي واخلي. په چاودنو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. د دغو چاودنو پلا د بوکو حرام په غاړه اچول شوې ده. یو وخت میلیګوري د بوکو حرام د جنګیالو د فعالیتونو مرکز و او مخکې هم په دغه ښار کې څو ځلې وژونکي حملې کړې دي. عیني شاهدانو او پولیسو د پی خبري اژانس ته وویل چې د حمله دوه ساعته وروسته له هغې وشوه چې په جومات کې د لمانځه په وخت یو بم وچاوده. په دغه پیښه کې 10 کسان وژل شوي او 40 کسان زخمیان شوي وو. دا وخت د نایجیریا پوز او د چاد، نیجیر او کیمرون پوزونه لګیا دي د بوکو حرام په ضد جنگ کې، خو عملي نه دي ختمې شوي. میډیګوري د بورنو ایالت مرکز دی. د ترکیې د هوایي قواو جټ الوتکو چې د جمعې په ورځ د سوریې له سرحد سره څیرمه یوه بی پیلوټه الوتکه اشتلې وه، ګمان کېږي چې د روسیې سخت وه. یو امریکایي مامور د پی خبري اژانس ته وویل واشنگتن فکر کوي چې دغه بی پیلوټ الوتکه د روسیې سخت وه، مګر د روسیې د دفاع وزارت ویل چې په سوریه کې ټولې جنگي الوتکې خوندي دي او یوه هم نه ده لګېدلې. ترکیې د همدې میاشت په سر کې شکایت کړی چې د روسیې جنگي الوتکو دوه واري هوایي قلمرو ته ننوتلې دي او خبرداری ورکړی چې دغه عمل تکرار شي متقابل اقدام به وکړي. د بلغاری چارواکو د جمعې پر ورځ ویل چې له کروشیا سره په خپل ګډ سرحد د مهاجرو په مخ وتړي. د مهاجرو او کډوالو د چارو کارپوهان په دې باور دي چې د بلغاری د سرحد تړل به په زرګونو هغه کډوالو او مهاجرین له غټو ستونزو سره مخ کړي چې تقریبا هر ورځ د ترکیې نه د بلغاری په لاره لویدیځې اروپا ته د رسېدو کوښښ کوي. بلغاری د خپل سرحد په اوږدو کې اغزي لرونکي سیمان لګولي دي او د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د جمعې په شپه به په عمومي توګه دروازه وتړل شي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي چې په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه 3000 او سل کډوال چې غوښتلي اروپایي هیوادونو ته ورسیږي په لاره کې مړه شوي دي. د سعودي عربستان امنیتي قواوو هغه ټوپکواله اشتلې او مړ کړی چې د جمعې په ورځ په یو سالون کې پر شیګانو باندې ډزې وکړې. د سعودي عربستان د ختیځ ولایت د سیاحت په ښار کې دغه ډزې شوې وې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
درنه وقدر من اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اوریدل وو. زو لومړی خبري مطلب ته مرسندوی ادارې وایي چې د سوریه او عراق نه چې کوم خلک اروپایي هیوادونو ته ځي اکثره مسلکی او ځوانان دي. دغه ادارې او په خپل مهاجر وایي چې اروپایي هیوادونه دي د هغوی نه ویره نه لري، بلکې د هغوی د مهارتونو د ګټه واخلي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال جیمی ډیټمر پر رپورټ کې عاشق الله رحیمزوی ثابته است وړاندې کوي.
شلکلن عبدالسلام سوریایي ځوان ده چې ترکیه ته د خپل کورنۍ سره تللی. په سوریه کې د هغه د لوړو زده کړو د بشپړېدو مخه کورنۍ جګړې ونیوله او اوس کوښښ کوي چې دا کار په ترکیه کې وکړي. عبدالسلام په ترکیه کې د کار پسې ګرځي او نور کومه هیله نه لري چې بیرته به خپل هیواد ته ستنې.
After the Russian intervention there is no solution is coming closer and days are passing.
اوس چې روسي هم زمنګ په هیواد کې مداخله وکړه نور نو د حل کوم لار نه ده پاتې. ورځي او حتی کلونه به همداسې دي. ما 5 کاله انتظار وسته چې یو ورځ به هر څه سم شي او زه به لوړې زده کړې وکم، خو مې لیدل چې زما ارمان به هیڅ کله هم پوره نشي. ما هم پریکړ وکړ چې اروپا ته لاړ شم او هلته خپل لوړې زده کړې وکم او یو نوی عبدالسلام په سوری کې د جرابلس وسیدونکو دی چې وست اسلامي دولت یا داعش ته جګړه مارانو په لاس کې دی. هغه وایي په دینه په هیګه چې ولی اروپایان د مسلې ته په درنستر غن نه ګوري چې اکثر مهاجرین مسلکی او پو کسان دي او کولای شي چې تریپورا دوی غیر قانوني مهاجر مني، نو ولې په خپل سفارتونو کې ځنې قوانين او شرایط نه جوړوي چې خلک وکړي شي هلته ورشي او د ویزې د اخیستو لپاره خپل کاغذونه ورکړي. کچیر ته خلک په شرایطو برابر وي هغوی کولای شي چې په قانوني توګه اروپا ته راشي. عبدالسلام یوازینی کس نه ده چې د پناه غوښتونکو لپاره د یوې فعالې او منظمې پروسې د جوړېدو غوښتنه کوي. اکثره پناه غوښتونکي او د خیریه موسسو کارکوونکي په دې باور دي چې کچیرته منظمه پروسه موجوده وي، پناه غوښتونکي به په اوبو کې د ډوبېدو د خطر نه وژغورل شي او هم به د قاچاقبرانو لاسته ورنه شي. د مرسي کورټ د نړیوالې خیریه موسسې د پالیسۍ د چارو مشر بینډیکټ ډیمسی هم په دې باور دی چې پناه غوښتونکو ته د بوج په سترګه نه، بلکې د یو فرصت په سترګه وکتل
شي.
دا وخت دی چې سوریا په تعلیمي لحاظ یو پرمختللی هیواد دی او اکثره خلک پکې تعلیم یافته دي چې اوس د هیواد نه وځي او اروپا ته ځي. ښاغلی ډیمسی وایي د منځني ختیځ، افریقا او افغانستانه چې کوم مهاجر یا پناه غوښتونکي اروپا ته ځي، هیلي او لیوالتیا لري. دیمسی وایي هغوی د اروپا نه خیرات نه غواړي او نه هم په دغه هیوادونو کې د ورانکارۍ فعالیتونه کوي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
درنو قدر منوریدونکو، د باس په نامه خیریه بنسټ غواړي چې په جلال آباد کې د معلولینو په مرسته د پولیو خلاف مبارزه وکړي. معلولین وایي چې دوی د پولیو په ضد د مبارزې پیغام کور په کور رسوي. نور تفصیل به د ضیاء الرحمن حضرت په دغه ریپورت کې واورو.
باس خیریه بنسټ په ننګرهار کې په وړیا توګه د معیوبیت لرونکو کسانو سره ځانګړو بایسکلونو او خوراکي توکو مرستې کوي. دا بنسټ د پولیو پر وړاندې د معیوبیت لرونکو کسانو په مرسته مبارزه هم کوي او د پولیو د واکسین کولو پیغام یې نږدې کور په کور خلکو ته رسولی او دا کار یې لا هم دوام لري. د دې ټولنې مشر باز محمد عابد وایي چې د دوی فعالیتونه یوازې د معیوبیت لرونکو کسانو په برخه کې ترسره کیږي چې اکثره پولیو ځپلي کسان هم پکې شامل دي. دی وایي له هر معیوبیت لرونکي کس سره هم د مرستې پر مهال لومړی پرې ټینګار کوي چې باید د پولیو پر ضد کمپاین خپلې کورنۍ او بیا شاوخوا کورونو ته ولېږدوي او د پولیو ضد واکسین د پلي کولو لپاره د خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. هغه وایي
تروسه پوری دغسی کسان تروسه پوری مونږ 245 هغه کسانو ته دغه ویلچری ورکړی دي چې پولیو وهلی او هغه ته زمون پیغام دا وی چې تاسو باید دغه ویلچر د وړلو سره سم چې کله کور ته ځی نو خپل کورونو کې به دا پیغام هم ورکوي. زنانه به پدی پویوي، خپل مشران به پدی پویوي چې خپل ټول هغه مشومان چې د عمرونه د 15 کلونو نه کم وي د واکسین په اړه دوره کې واکسین کې چې د پولیو دغه مرز نه بچ.
عابد وایي فعالیتونه یې ډیر ګټور تمام شوي او معیوبیت لرونکي کسان خلکو ته خپل ځانونه د بیلګې په توګه یادوي چې که ماشومان مو د پولیو واکسین نه کړل نو د دوی په برخلیک باخته شي. معیوبیت لرونکي کسان هم د پولیو پر وړاندې مبارزه کې د باز بنسټ فعالیتونه ډیر ګټور ګڼي. وایي چې د پولیو د واکسین د پلي کولو لپاره ډیره ښه زمینه برابره کړې ده. حکمت یار یو تن پولیو وهلی ځوان دی چې اوس د جلال آباد ښار په سراج العمارت بڼ کې د موبایلو کریډیټ کارتونه خرڅوي. هغه په دې تړاو داسې وایي:
ته مې ویلې چې واکسین وکړې آیندې لپاره ښه ده، نو د خاطر ښه دي چې ما غوندې بیا داسې کېږي واکسین وو چې په آینده کې فلج نه شي. همدلته همدې باغ کې خلک راځي او تلویزیونونو کې ډېر ځایونو کې مونږ اورېدلي.
د جلال آباد ښاریان هم د پولیو پر ضد د باز خیریه بنسټ فعالیتونه ډېر ګټور بولي. وایي د معیوبیت لرونکو کسانو له لوري یې د پولیو د واکسین پلي کولو لپاره ګټورې هڅې پیل کړې دي. شکر الله پاتون د جلال آباد ښار یو فرهنګي فعال دی، په دې تړاو داسې وایي:
د پولیو ناروغي چې ده دا یو خطرناک او وژونکي ناروغي ده چې د انسانانو د معیوبیت یا د یو غړي د پلش کېدو سبب ګرځي. په ننګرهار کې د باس په نوم یو خیریه بنسټ دی. دغه بنسټ یوازینی کار یې همدار چې هغه کسان چې معیوب دوی ته ولچرې واخلي او د دې تر څنګ همدغه کورنیو ته چې دی ورسره مرسته کوي، یو ډول پیغام هم همغه کورنۍ او هغه سیمې ته رسوي چې که تاسو واکسین کړی وای د کوچنیانو ته یا تاسو واکسین وکړئ که مخکې مو کړی نو د کور غړی به مو په دغه مرض یا ناخته کېدو یا ونه پلچ کېدو.
دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار کې د پولیو پر ضد مبارزه کې د عامو خلکو ونډه تر پخوا ډېره شوې. عوام خلک اوس د واکسیناتورانو سره مرسته کوي څو ماشومان پر وخت واکسین شي. ضیاء الرحمن، حسرت، آشنا رادیو، جلال آباد.
درنو ورډونکو د رحیم غمزده په आवाज کې مو ښکلی سندره واوریدله. او اوس زو د پروګرام اخري مطلب ته. آیا روباټان به د انسانانو ځای ونیسي؟ د انګلستان د اکسفورد د پانتون څیړونکو وایي چې په راتلونکو دوه لسیزو کې به په امریکا کې نږدې نیمایي کارونه چې اوس انسانان ترسره کوي ماشینونه وکړي. دا خبرې په خلکو کې تشویش پیدا کړی چې داسې نسي چې د دوی کارونه ماشینونه یا روباټان ونیسي. خو په بسن کې د تجارت یو کارپو وایي چې داسې لارې شته چې کارکوونکي په تېره بیا ځوانان ځانونه د نوي عصر د کار د مارکیټ سره عیارول سي. پام وکړئ په دې اړه دغه مطلب ته.
روباټان خواړه برابروي، موټر جوړوي او د خلکو سره سلام علیکی کوي. د کار په ساحه کې د ماشینونو نه استفاده ډیره سوې ده، خو په عین وخت کې تشویشونه هم راپیدا سوي. نو څه چې موږ به په 15 کلونو کې په امریکا او کیدای شي چې په شمیر نورو صنعتي هیوادونو کې ووینو، هغه دا دی چې د کښته کچې کارونه په فابریکو کې ساده او تکراري کارونه ختمیږي. دغه د تجارت کارپو ناجل دیسوو چې وایي دغه سلسله به دوام ومومي. دا ډېره جالبه ده، لکه د ستیل ویستر ستیلیون په فلم کې چې د راتلونکي یو تصویر ورکوي. په فلم کې یو کس د پولیسو سیشن ته تلیفون کوي، هغه ته ویل کیږي چې که چیرې غواړی چې د روبار سره خبرې وکړي نو د یو توکمک شي کاږه، او که چیرې اوس هم غواړی چې د یو انسان سره خبرې وکړي نو انتظار وباسه. دغه هغه څه دي چې موږ به په راتلونکو کې شاهدان وسو. خو د سو وایي چې داسې لارې هم موجود دي چې کارکوونکي په تیر بیا هغه کسان چې اوسې عمرونه تر 40 کلونه کم دي ځانونه د نوو حقایقو سره عیار کړي. هغه وظایف چې ماشینونه په اسانۍ سره سرته رسولی سي کیدای سي چې ماشینونه ته ورکړل سي. تاسو باید چې د نورو مهارتونو فکر وکړي چې تاسو ورته ضرورت لري، او زه د درو مهارتونو نمونه درته اخلم. هغه وایي چې لومړی مهارت محتویات دي، او دغه دا دی چې تاسو څه فکر کوئ، تاسو له ځان سره څه راوړئ چې ماشینونه یې په اړه نه پوهیږي. بل اصل د کار کولو شی وده، تاسو څنګه د نور خلکو سره کار کوئ، څنګه د یو ټیم مشري کوئ، او د هیڅوته اخري اصل ستاسو تماسونه دي. څوک پوهیږي چې تاسو په څه پوهیږئ او تاسو څه کولی سي، نو تاسو پر پروسې باندې لږ تمرکز وکړئ. دا ځکه چې دغه هغه څه دي چې ماشینونه به یې وکړي. توجه ډېره په محتویاتو باندې وکړئ، او د یو ټیم سره د خپلو کار کولو د قابلیت په اړه وکړئ. دغه به تاسو د نور نه بیل کړي، او تاسو به د دې نه وساتي چې یو ماشین مو ځای ونیسي. د هیڅ وایي چې په هغه تجارتي موساتو کې چې کیدای سي د کارکوونکو ځای ماشینونه ونیسي، د تیارو خوړو صنعت او د درندو کارونو صنعت راځي، مثلا په فابریکې کې کارونه. خو هغه وایي چې بیا به هم په دغو صنعتونو کې خلکو ته د کار کولو فرصتونه موجود وي. د دې توان چې د هو خلکو سره افهم تفهیم وکړي او یا مشري وکړي چې د مختلفو کلتورونو وي، بیلابیلې سابقې ولري او د مختلفو هیوادونو وي، یو داسې مهارت دی چې په اوس وخت کې ورته ضرورت شته. دغه یو ډېر مهم مهارت دی، او داسې څه دي چې روباټان یې نسي کولی. هغه رستورانتونه چې د ماشینونو په ذریعه مخکې له مخکې تیار سوي خواړه برابروي، بیا به هم منیجرانو ته او داسې کسانو ته چې مشري وکړي ضرورت ولري، او داسې خلکو ته هم ضرورت سه چې د مشریانو سره خبرې وکړي. او دغه بیا هغه مهارتونه دي چې خلک یې زده کړې ته ضرورت لري. د دې نه علاوه د هیڅ وایي چې هغه کسان چې اوسې عمرونه ته 40 کم وي، یو خاص طرز دید لري. کله چې تاسو دغه نسل ته خبرې کوئ چې څه ډول کار غواړي، نو تاسو چې څه وینئ هغه دا دی چې دوی داسې وظایف غواړي چې دوی په اړه خاصه علاقه ولري، او هغه داسې وظایف دي چې لوی مقصدونه ورنه ترلاسه کیدای سي. ښکاره ده چې ماشینونه د دې سره مرسته کوي، او موږ په دې قادر وي چې داسې کارونه وکړو چې تر پخوا ښه وي، داسې کارونه چې لږ مو خسته کړي او مانادار وي، چیرې چې موږ د یو بل سره مرسته وکړو او یا هم د خلکو مرسته وکړو. او دا کیدای سي چې د کسانو لپاره یو ښه نصیحت وي چې عمرونه تر 40 کم وي، او یا هم د 20مې پیړۍ د کار مارکیټ ته داخليږي. په پای کې تاسو شغل دی، تاسو ژوند دی، او تاسو باید تصمیم ونیسئ چې پریالی ووسئ. تاسو دا نسی کولی چې ماشینه کیدل او روباټان مقصر وګڼي. تاسو د خپل کامیابی مسولیت په یو شی یا یو چا ما اچوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، وسم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. ایتالیا وایي چې شاید په افغانستان کې د یو بل کال پورې هم خپل عسکر وساتي. د رویټرز خبري ایجنسی د جمعې په ورځ د ایتالیا د سر اعظم له قبل ریپورت ورکړی دی چې حکومت یې لګیا دی د امریکا په غوښتنه په دې غور کوي، او ایتالیا حکومت د اعلان یو ورځ وروسته لاغه وکړ چې د امریکا ولسمشر وویل چې د افغانستان د امریکایي قواو د ایستلو کار به سوکه کړي. په عین وخت کې طالبانو د جمعې په ورځ یو ځل بیا ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به پر امریکایي هدف باندې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. یو فلسطینی ځوان چې د ژورنالستانو ساختګي کارت یې په غاړه کړی و د هیبرون په یوه سیمه کې په داسې حال کې په یو اسرایلي عسکر په چاقو وواهه او زخمی کړ چې مظاهرهچیانو اسرایلي عسکرو په تیږو ویشتل او عسکرو پرې په ځواب کې ډزې کولې. دغه شل کلن عسکر چې په روغتون کې بستري سوی دی زخمونه سطحي ښودل سوي دي. د امریکا او جنوبي کوریا ولسمشران وایي چې دوی د شمالي کوریا سره مذاکرات ته آماده دي، خو په دې شرط چې شمالي کوریا خپل اټومي پروګرام ختم کړي. د جمعې په ورځ نایجیریا په شمال ختیځ ښار میدوګوري کې څلورو ښځو ځانمرګو برید کوونکو حمله وکړه او د پخپلو ځانونو تړلي بمونه هغه وخت وچول چې عسکرو ودروله او غوښتل یې چې تلاشي واخلي. په چاودنو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل سوي دي. د دغو چاودنو پرته د بوکو حرام په غاړه اچول سوی ده. یو وخت میدوګوري د بوکو حرام د جنګیالیو د فعالیتونو مهم مرکز و او مخکې هم په دغه ښار کې څو ځلې وژونکي حملې سوي دي. عیني شاهدان او پولیسو د ایپي خبري اژانس ویل دي چې دا حمله دوه ساعته وروسته لاغه وسوه. په جومات کې د لمانځه په وخت یو بم وچاود. په دغه پیښه کې 10 کسان ووژل شول او 40 نور ټپیان شول. د ترکیې د هوایي قواو جنګي الوتکو چې د جمعې په ورځ د سوریې له سرحد سره نږدې یو بی پلوټ الوتکه ویشتلې وه ګمان کیږي چې دغه الوتکه د روسیې وه. یو امریکایي مامور د ای پی خبری آژانس ویلی دی چې واشنگټن فکر کوي چې دغه بی پلوټ الوتکه د روسیې سخت وه، مګر د روسیې د دفاع وزارت ویلی دی چې په سوریې کې ټول جنګي الوتکې خوندي دي او یوه هم نه ده لګېدلې. ترکیه د همدې میاشت په سر کې شکایت وکړ چې د روسیې جنګي الوتکې دوه وارې هوایي قلمرو ته ننوتې وې او خبرداری ورکړ که دغه عمل بیا تکرار سي متقابل اقدام به وکړي. دا وخت په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جت جنګي الوتکو او د روسیې جت الوتکې اکثره له نږدې مسافې نه په یو وخت پر خپلو اهدافو حملې کوي چې د دواړو خواوو ترمنځ یوه تصادفي ټکر امکاناتو ناټو اندېښمنه کړې ده. او د بلغاریا چارواکي د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د کوروشیا سره به خپل ګډ سرحد د مهاجر پر مخ وتړي. د مهاجر او کډوالو د چار کارپوهان په دې باور دي چې د بلغاریا د سرحد تړل به په زرګونو ها کډوال او مهاجر له غټو سن سره مخامخ کړي چې تقریبا هر ورځ د ترکیې نه د بلغاریا په لارې باندې لویدیځ اروپا ته د رسېدو کوښښ کوي. بلغاریا د خپل سرحد په اردو کې اغزي لرونکي سیمان لګولي دي او د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې د جمعې په شپه به عمومي دروازه هم وتړل سي. د بلغاریا پولیسو یو افغان چې له ترکیې نه هغې وته اوښتلی و وویشت او مړې کړ. د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو په عالي کمشنري وایي چې په تیرو درو کلونو کې لږ تر لږه 3,000 کډوال چې غوښتل اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي په لاره کې مړه سوي دي. دا د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنو خدمتونه اوریدونکو سم په مخ کې د څولوی هوا د څولوی شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن د تودوخه لوړه درجه شپږویش او ټیټه به ولس وي. اسمان به خلخال وریځ وي. په کندهار کې به لوړه یو دیش او ټیټه به ولس وي. اسمان به ځای ځای وریځ وي. په هرات کې به لوړه وویش او ټیټه به دیالس وي او اسمان به ځای ځای وریځ وي. په جلال آباد کې به لوړه یو دیش او ټیټه به ولس وي. اسمان به شین وي. په مزار شریف کې به لوړه 15 او ټیټه به 14 وي. او په کندوز کې بلوړه 22 او ټیټه به 12 وي. اسمان به ځای ځای وریځ وي. درنو قدرمن اوریدونکو دغه ووز موږ د نن سهار د لومړی خبرونه مطالب چې تاسو اوریدل په څو شیبو کې به موږ د دریجې به خبرونه پلیسی موږ به نیم ساعت وروسته بیا اساس په خدمت کې حاضر شو. نیم ساعت وروسته مطالب د دې چې د امریکا او جنوبي کوریا د ولسمشرانو ګډ خبری کانفرنس وي. په دې اړه ریپورت لرو. په دې اړه ریپورت لرو چې د خوړو نړیواله ورځ لمانځل شوې ده او د امریکایي کارپو مایکل ووهان لن سره مرکه هم لرو چې هیله ده هیرې نه کوي. خو د دغه زموږ د خبرونې مخکې په یو څو شیبو کې به اوس د دریجې خبرونه پیل سي. دوی سټوډیو ته راغلي دي او دوی به خپله خبرونه تاسو ته وړاندې کړي.